السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې په لومړی پنځلو سو دقیقو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې شي ته مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان انجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي په دوحا کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر د استازو سره کتلی دي زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د حکومت د زور زیاتي غندنه کړې پوره خبرونه په دوحا کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو تمه د ترکیه هم دا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا به په مخ وړل کیږي د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی د رئیس محمد معصوم ستانکزی د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هیله ښودلې څو په مټې د ده په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې له ګټو برخمن شي نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنۍ او لکابل د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده ازادي راډیو ته غواګیست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رایې اخیستو په موخه ولسی جرګې ته باید ورمعرفي شي ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو د غور د والی 15 ساتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمن پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټپیان شول د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو خار لویدی ستللی و چې طالبانو پرې غلچکه بریډ وکړ او په نتیجه کې د 15 ساتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کمرمن جوړبل شول د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شو او 12 نور جوړبل دي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې د وزارت ویندوی فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل
تروسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتنلیک تروسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي راډیو ته غواږی است. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سوله ییزو مظاهرچیانو د زور زیاتي او د سلګونو ملکیانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوې اعلامیه کې د برما د ناستې وضع د ناسمې وضع په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرچیانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکیانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما ګاونډ او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد خلک پاڅېدلي او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتي کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 30 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو وژنو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغې وضع د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا دریو میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو ووژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سبب رسیدلې. د دې ناهیلي کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل خونه، هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند د اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال ووژل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامی دولت یادایش دلی د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشری حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون آزادي راډیو ته په یوه پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
It's time for all countries supporting the peace process to press for
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي
and uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و دشتری
په هنه
اوس مهمه په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
ورزو کندهار ته آلته د کمال خان بند پرانیستی په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوو ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنز د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننداري ته ورغلي وو. په دې اړه تفصیلي راپور واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې ننداړې ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړون کې لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوریز لوبي نندارې ته په زرګونه کسان راغلي و چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو. په خوا به دا لوبه موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجه او د نړیوالو لوبغاړو لوبه موږ کتلې په شارجه او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبه ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبه سره دې الله نور نیکمرغي راولي ان شاء الله. ډېر خوند کوي.
د دې خوشي صاحب کوم ډیر کلوزه خوسته د کندهار خلک په چوش او ولولو کې د دې لوبي نندارې تر ډیر خوشاله او دغه لوب د لا جریان په هیلې
یو شام خپل مور کار ته دونه دوای نه دی کړل. دغه د قاهرې د سر ځکی لا خپل افغانستان دغه را په شاله کې یو یو من غوښه پاخه چې دې دارش پر ژوند.
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلو بینداري دراغلي وو.
مشکل د پاکستان په کیم کې په ګرځ جنگل کې ماجر یو تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ورکړې ده 1200 کیلومتر سفر مې د کوچ پورې کړې دي بیا د کوچ څخه پرون ما د کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړې دي صرف دغه لوبې دي دوه تر غلې دغه لوبې ما ته ډېر خوند راکوي دا زموږ کلاریان د تشویق لپاره موږ دغه ځای څخه د سفر کړې دي چې د خپل کلاریان تشویق کړو دا لوبې نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.